سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلر ورساته سمخه کله ساده رادیو نوریدل شي دا سهار لښوګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو نسیوش او پنځوش مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپګو په منځني څپدو لښوګ نویس مخه کوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې پوخانی ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2020 کال د اگست میاشتې راورسته لکل شوې طالبانو کابل نیولې دي. تر شپږم ټولګي او رپورټ د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتک بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخې کوي او ورځ مخکې هم د امریکا او برټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړې چې غچ به یې اخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندۍ وویشت. د جنوري د 12مې نېټې د بریټ پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف پنخ شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورې خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. د هغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ ښاغلي لی ته د یو خطرناک بیلتون پالی په سترګو ګوري او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی ده.
د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه کوم ایکسپورت غاړي درمي ای افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. له دې سره جوخت په کابل کې بعد هغو اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکې کړو چې وایي اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. دا هغه موسیقي ده چې له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندی پاتل شوې ده. خو خلک شکایت کوي چې د طالبانو پر اتاک سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کیږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره په راپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د اوقاف په کار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ورکړی دي او ویلي دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټرې چلوي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلي دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لته رشپی راهیسی د باروډونکو موټرو د تګ را تک په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندیدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ایزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه ده پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه چکم گاڑی راځي دوی نه ویزا نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو چکم ایکسپورت گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاصه نشي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجي امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي، ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چور بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي موږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دی خوری شي نو تابن چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان له لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تجاران ټکر ټکر دروسه پر رقم زړه مالونه چې بل کړی په کراچي باندې دروسه ولایر زموږ د تجارت په کاسته ضربه ورکی سیاست په تجارت ګړی.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بند ده متاسفانه، امخت او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله مونږ حل کړو په تخنیکي لحاظ، او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لزګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکسپانا لیکل دی چې د څلور میاشتو څخه په کم وده کې د خرګوټي بشپړ کړي او خلکو ته یې سپارلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 30 وکونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکسپانه لیکلی معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکسپانه لیکلی چې د 260 کورونو لرونکي د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یواسې یو سلاویا کورونه خلکو ته سپارل شوی او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی ایسایدا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د یو سلاویا کورونو کلي موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
دیت کلی او بلوسیدونکو شیر احمد هم مرته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د یو سلاویا کورونو کلی مختوس پارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مختوي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلی کې مو د 50 کورونو د نوې شولې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. پیرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 1 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د پلازمې کابل یو شمېر اوسیدونکو په کابل ښار کې د نامنې ورستۍ پیښو چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوخته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پای وروستۍ فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنې وروستیو پیښو خود چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغه چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکی کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو پر راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګ د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د نامنې وروستۍ پیښو سخت ویرولې او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نو مخپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنې پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نمخپور شي، ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی ته ملرل چې د طالبانو په واکمنۍ کې بعد نامنې پیښې پایته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نسی. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څوم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیرې، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځوریږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خودلې.
azadiradio.com
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وايي د خبرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لاره د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسیږي راونن غاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وای د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري ترڅو دوی له زده کړو لیرې نشي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چه دی رادیوگانو او تلویزیونونو لاره خبریگی زده کرو پا برخه که تری طول گت اخلی زخپل هم ده خبرونه اورم او گت تری اخلم ده خبرونه گت وریدی مخپل درسی موضوعگانه لهم دی خبرونه اخلو.
خوله دی طولو سره سره لزده کرو محرومی شوین جونی وایی چه درسانه خوانیزی خبرونه لطول مثبت آرخونو سره پا خوانزیو که ده مخمخ زده کرو پشن اغیز منی ندی او باید جرد جرد دنجونو فورنده دزده کرو طوله دروازه پرانیستر شی. دزده کرو ده برخی یوش میرفالین هم ورته نظر لری. لدله فضل الهادی وزین ازادی راژیو سره پا خبرو که ده دغه خبرونه هر کلی کوی خوایی چه ده مخمخ زده کرو پا نسبت ی اغیز کم دی.
درس اخیستل طبعا دی حضوری تحصیل و تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دی، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او دی پانتونو دروازې د نجونو پر مخ بند دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنی د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنی یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کیږي. هڅه وکړه چې لشپګم ټوګي څخه پورته نجونو ته د خوندیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه و پښتو خو نوموړي زمونږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډیره موده کیږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تیر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړی په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغه ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړی. د چولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپل ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیږد رالیږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانی لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډیر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغانی جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسا کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسا کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده. کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کره ځي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري، هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډیرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې په ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړی دی.
فکر مې کوم کې اعلامیه اساس شاید اگر بعضی کشورهای او بعضی جواز لسنسای
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده، ورسره او یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوی.
په ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینۍ خبر دا ده چې کېدی شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نه وې کړې، خو موټر مې درلود، آزاد کاروبار مې کولو. یو اشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه د دوی زنه څا چې د دوی د خوخیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوخیو په مراسمو کې اتڼونه هم نکېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی دا او بند نه ځوانان هم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتړن وکولای شي. د دوی پام غوړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کم رنګ کېدو سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډال راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو لویرې زړه خنه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زم ما کوژدې په هوټل کې و بدبختانه سیما بندیز لامل می اتنچان راونه هوټل چې اتن وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نو ما وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوخیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی اسمت قانی بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتن بندیز دی، ځکه په خبره یې اتن له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتن باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کی تر اوسه پورې موږ اکثر ځوانان
د یادونې ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون
د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
خبرونه دویمې نیمای ته را ورسېدو. په دې برخه کې درته